سلام وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال الحمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د مالیه وزیر له دندې لري کړی سو. په زابل کې وطنه وسلول طالبان وژل سوي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې له یوه خبرداري سره د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د افغانستان حکومت د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو لمخې محمد خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلی ارغندیوال د ګوښه کېدو علت د عوایدو ټولولو کموالی، په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیات سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نژمنتیا ښول شوی ده. د چارو ادارې په اعلامیه کې د نورو جزئیاتو له وړاندې کولو پرته بل دلیل دا ښول سوی چې شغلی ارغندیوال د جمهور ریاست له حکمونو سرغړونه کوله. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفي په اړه لا څرګندونې نه دي کړې، د لندې قوس میاشتې پر لومړۍ نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسي جرګې لخوا د مالیه وزیر په توګه تایید شوی وو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروې لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریت خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دولسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره خبرې کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د دولت د مرکه مذاکراتي هیات غړو ویلي چې په دغو مذاکرو کې به د دایمي اوربند پر موضوع بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر پر یاس کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کاریګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنې کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د زابل د دویمې پلې لواء قمندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې تیره شپه ځینو وسلول طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي و چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې 3 بجې شاوخه طالبان وختل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مرشوي د 15 زخمي لري.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویپاڼه کې د داسې سړي عکس خپور سوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړې ده. دا ظاهرا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غج اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهي د ویپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي چې غچ هر چی به ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یو فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهي د ویپاڼې لینک هم ورسره مل شوی وو، خو ټویټر پرون دغه مطلب وتړه او وی ویل چې دا حساب هم جالي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو مظاهره چیانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. ناوالنی تیره اونۍ په جرمني کې له درملنې وروسته د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. لومړی لاریون په سایبریا او لری ختیس کې پیل شو چې په خبروپسکا او ولادی ویستوک د غرز نورو شنونو کې هم په سلګونو کسان لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د او وی ډی په نوم یوې څارونکې ډلې چې د پولیسو فعالیتونه څاري د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چارواکو ځینې کسان د نیول کېدو پر وخت ډبولی دي. او د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ډېر ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اداره به د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنه وکړي. د بلې خوا په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
مګر هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کي. نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان والی وای ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکي کې او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه دي چې د روانې خپرونې په دوهم نیمه کې خپریږي. په مکرې د خپرونې لومړی راپورته د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سالیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو په چاره کې مرسته کوي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2016 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي جک سولوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسي او هغو رغنده سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسی د برخې په توګه د افغان میرمنو نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سلوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنوی ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ییزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د شوی هوکړي در زونی ملاتړی دی.
خاغلی اندړ زیاتوی دواړو لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدار رسولې دیموکراتیک افغانستان د تیرو دوه لسیزو په لاس راوړلو د ټولو افغانانو د حقوقو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9 هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به یې تر راتلونکې می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول چې له شاوخوا څلور میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له شلو ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته 2.5 اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دي شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ یې ته انتظار اوسې هغه بر سره شریکه کې سپې باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په مغه ورځ باندې درېدلې دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړه چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړې وه، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې، خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوې هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړای. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یو خبرپانه کې ویلي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د مالیه وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. په تیره یوه میاشت کې د عامې روغتیا له وزیر جواد عثماني وروسته ښاغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یوه میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبرپاڼه کې چنن خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبرپاڼه کې راغلي چې د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوي، مدیریتي ضعف، د حکومت ولي ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د 2 مادي په پام کې ننیول او د جمهوری ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیرونی هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوری ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکه کړې او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په مخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي کنه، له هغې وروسته به پرېکړه کوو.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د مالیه د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان والی وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون سوی رسنیو ته یې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یاد جګړې پر مهال 48 ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنگ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل سوي دي، 40 الی 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ 2 نفر سرتیري په شهادت رسیدلي په دې جنگو کې، ولی متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جنگ کې 13 کسان یا زخمیان سوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله زرګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. نوموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډېر ژر د دغه بې ځایه سوو سره مرستې وکړي.
اوس په لارې کې د 409 کورنۍ لپاره غیر غذایي مواد چې د یونیسار د خاص څخه دي، دا به هم د ګیزاب بې ځایه سوو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ لپاره بل سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایي د سوی تغذیې مواد او همدا ډول صحي کیټونه تا به هم د غذاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اورزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا 3 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځله د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او دغه راز بازارې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومتري کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمی فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او پر ټولنیزو او علمی موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا ناستې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز دی چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غوړي له دې لارې د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د سوز بنانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي.
پروګرام دویم پړاو ته رسیدلی یو، قربان صاحب کتاب او یاد کتاب پر متوا خبره لري.
د دیناستې په بل برخه کې د یو ځنګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مستخل ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست ولایت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي، تر څو دغه پروګرامونه لرې اطرافي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي، تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکې اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوي موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځ کې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړ. یموږ په کومه اویزونه پرمیټ دي هغه هم کار خلاصوي او منځکې هم شته ډېرې دي. منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به درکوو په دې شاره کې. په یوه بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نهشته. یوې خوا ته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله. نه واس لرو چې کور پرې جوړ کړو، سرپناه نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې د کورو نمرې راکړي، موږ ته دې دا خپل جونه توضیح کړي چې موږ خپل جونه پرې جوړ کړو. هیله نه دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته دا منځکو نمرو غام خوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا د کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بنده شوې ده. د غټ موټر، باردار موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې. نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې لوړ پوړي کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شوې، غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده. اول باید فساد اداری ختم شي چې د هیچ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو قدر مناوریدونکو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته، محلي سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډېره زیاته شریکه شوې او ډېره خلکو خوښه کړې ده. نوموړي دا سندره وروسته له هغه وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي.
میشتي سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبریالانو د پر لپسې و جنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبریالانو بریدونه خوښینونکي بلل سوي او په سندریز انداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي، چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده. لهغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس غږ تر لوړو مقاماتو ورسي، او د لوړو مقاماتو غږ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې، داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نښه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور غږ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکي، خبریالان او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي، او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په زړه پورې راپور و. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لست کې راولي او کنه. د ډونالډ ټرمپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي د تروریستانو په فهرست کې شامله کړې وه، خو نوی حکومت وایي چې په دې اړه به له سره غور وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لورې د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي، او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څرنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګري ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي، او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې 80 بشري مرستو ته اړتیا لري. تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنګټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي، او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کېږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، او ایران د حوثیانو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، خو د شیبه د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. سالی محمد سالی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست د مالی د وزیر عبدالهادی ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالی وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جمهوری ریاست په خبره ولسمشر غنی او ایرنا سولبرګ تیر ماښام په خپلو کې پر دې موضوع ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګریزو او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې د سوداګرۍ له وزیر ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یو چارواکي په خبره وطن وسلوال طالبان په یوه حمله کې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي په ویب سایټ کې د خبرداري له یوه پیغام سره د داسې سړی عکس خپور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. د ظاهران د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. په روسیه کې نن له سړې هوا او د پولیسو له خبرداري سره سره په زرګونو کسانو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا نوی حکومت پر دې خبر کوي چې د یمن حوثي یاغیان د ترورستانو په لیست کې راولي او کنه.
د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د څوکوهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤول مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل څلورو زونونو څلور شپېته لوبغاړو ګډون کړی. د نوموړي په وینا د نن ورځې په لوبه کې د اختري د نخبګانې چاردهیي ټیم د کابل شاهین لوبډلې سره میدان ته ووته چې نخبګانو ټیم په ټوله کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ هم دوه لوبډلې سره مخ شي. د سکوهنې دغه سیالۍ به شل ورځې دوام وکړي. د سیالیو هدف د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي. په هرات کې د فول رزم سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د ګذري ولسوالۍ له څلورو کلبونو څخه اتیا تنو ځوانانو ګډون کړی و. ښاغلی ضیا وایي دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه پیل شي. د کرکټ پورت ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغې لوبې ته پوره چمتووالی لري. له دې وړاندې افغانستان ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې د شپاړسو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په زیدو سره ایرلند لوبډلې ته د 288 منډو هدف وټاکه. په یاد لوبه کې د سیلیزي په وهلو رحمن الله ګوربز لومړی افغان او د نړۍ په کچه شپاړسم لوبغاړی شو چې په خپله لومړۍ یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کې سیلیزه وهله. په مقابل کې ایرلند لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 222 منډې جوړې کړې چې په کې ټکر تر ټولو ډېرې یعنی شپږ اتیا منډې وکړې.
قدر من اوریدونکو، شیبا وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لومړی حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګه خپرېږي. خو له هغه مخکې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي د سایل او تفریح لپاره معیاري ځای نه لري. دوی سیمه ییز اداره او په ځانګړي ډول ښاروالي ګرموي چې د مناسب ځای په جوړولو کې نه خپله اقدام کړی او نه یې خصوصي سکتور ته زمینه برابره کړې.
څلور دیرش کلن سید زیارمل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې کار کړی. دی وایي درې کلونه کېږي چې په پکتیا کې له یوې غیر دولتي ادارې سره کار کوي، خو د نورو ولایتونو په پرتله یې دلته ځینې وخت له دې عمله زړه تنګېږي چې په مرکز ګردیز او ورڅرمه ولسوالیو کې د څو شېبو د ساتیرۍ لپاره مناسب د تفریح ځای نشته. د ازادي راډیو ته وویل
مثلا ننګرهار یا میدان ښار یا کابل یا روزګان که څه هم هلته جنګونه هلته هم شته، خو بیا هلته نسبت پکتیا ته د غومره کله کله به مثلا د جنګ وضعیت لږ ښه کېده، د تفریح لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره وه. زما په نظر پکتیا د نورو ولایتونو په دې برخه کې دا کمبود لري.
د سید عالم په نوم یو افسر چې کلونه په نورو ولایتونو کې د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدلی، کابو دوې میاشتې کېږي چې نوې دنده یې په ګردیز کې پیل کړې، خو وایي په غیر رسمي وخت کې د تفریح لپاره تر اوسه په ښار کې مناسب ځای نه دی موندلی. د دې ولایت اوسیدونکی احسان احسانبای هغه مهال ډېر خفه او زړه نیولی وي چې له نورو ولایتونو ورته میلمانه او دوستان راشي، خو دی ورته د تفریح او چکر لپاره مناسب ځای نه لري.
اړتیا بیخي ډېره ده، ځینې کورنۍ وخت نا وخت او خاص کر د مازدیګر په وخت کې سیاحت چکر او تفریح ته اړتیا لري، او دوی داسې یو مناسب ځای نه لري چې هغلته د تفریح لپاره لاړ شي چې هم امنیتي ډاډمن، هم هغلته خوراکي توکي په ښه ډول پکې پیدا شي، هم ساحه ارامه وي، صفایي.
خو د پکتیا لرې پرتې ولسوالۍ بیا د مرکز او یو شمېر نورو سیمو په څېره نه دي. د اریوب ززیو ولسوالۍ ښکلا بیا په دې وروستیو کې نه یوازې د دې ولایت اوسیدونکي جذب کړي، بلکې د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د دغې ولسوالۍ د ښکلاګانو لیدو ته ورځي، خو تګ یې د زمري زړه غواړي. لاره یې ناامنه، سړک کنډو کاپره او په ځینو برخو کې خام دی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګلوایی په مرکز ګردیز کې د خروالۍ له لورې درې پارکونه رغول شوي او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې خلکو ته د اریوب ززیو ولسوالۍ د ملي پارک په نومولو زیری هم ورکړي.
پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملایر په سیمه کې د ملي پارک په نومولو په خاطر طرحه یې نهایي شوې، له مرکز سره به شریکه شي انشاءالله چې د دې سیمې د ملي پارک په نومولو سره به په یاده سیمه کې د پکتیاوالو ته د کار کولو زمینه مسعده شي او همدارنګه د سالانیانو شمېر په شمېر کې به هم زیاتوالی راشي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نهو ولسوالیو د لویې لارې د دایمي امن لپاره به ځای پر ځای نوې پوستې جوړې کړي چې په وینا یې په دې کار سره که له یوې خوا د نهو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي، له بلې خوا د نورو ولسوالیو او ولایتونو خلکو ته د اریوب ززیو په څېر د ښکلو سیمو د لیدو زمینې هم برابرېږي. څو ډېر خلک وتوانېږي د دې سیمې له طبیعي ښکلا خوند واخلي او څو شېبې پکې په ارامۍ تېرې کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوکه هم شته. ډیری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د همدې وزارت معین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمه دی. معین صاحب خرغ لاست ازادي راډیو ته
سلام.
نوبړای زغړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست تر کومه رسیدلې څومره مرسته شوی؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښ تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات ده چې د څلور ولایتونو کې یو څو تر څلور کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 240,540 کورونه ته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغسې په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دو بحث او یو خدای چې منګه د میثاق شهروندي د چتر لاندې منګه تقریبا په یو سلدرش ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تطبیقېږي، لیک یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټوله مسله د چک شوراګان په واسطه تطبیقېږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توضیح هم د هغوی په واسطه کېږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه یو سل درې ولسوالۍ کې مونږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي، او دې نه وروسته په دویم مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې مونږ سره شوراګانې نشته دی او هغه میثاق شهروندي د کوشش لاندې نه دي، هغې کې به شوراګانې جوړېږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تطبیقېږي، هغې نه وروسته به هلته هم د توضیح مواد ویشل کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه څلور سوه څلور زره پنځه سوه افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي. له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري.
دا یو بودیجه ده، له وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د دو سوه تیر میلیون ډالر چې ول دا یو ځل توضیح کېږي. د دې پاسه دین وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته دی، هره کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کېږي د څلور زره افغانیو معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تطبیقېږي، البته وزارت انکشاف جهاد په نولس ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالیو مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل مالی چې دی هغه په څوارلس ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري، او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
کېږي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوا تاسو ته پخپله در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضح شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ په دغه غلطه نیوکه هم زه بخښنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم، غټه نیوکه همدغه در کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی ده، حتی تاسو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه، دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې که ولس مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې مونږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلامه
د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي.
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو، یو خدای ده چې زمونږ په هر کلي کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي، کولی شي هغوی ته ووایي. هغه نه بغیر موږ پنځلس نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي، چاغوی مسرزم اغوی منتظم والی شي یو هغه د اوتومات غټ کتون کې شمیره د چهار کال دی کول شي چې شکایت کول سات کی او بل دا چې پرسنټ کې زمي او شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت کول شي چاغوی د زنګ وکي او شکایت کول سات کې موږ تر سړي ته
تاسو د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې سوق د غمرستو مستحق ګڼل کی
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي چې یو عملدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خدي دریمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري کوچي غریب او ډېر غریب ولې په سرخانې ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلي کې نوی فیصد خلق دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د پښتو لا درځي نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلق مونږ د دې برنامه د سرخان ملي د چتر لاندې نه کوشش لاندې راولو د دې وختي
د رونټیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي رانا باندې اخیستل کیږي
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی دا په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسو لري سطح باندې خریداري کوو هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي او تجارت سره نه کوو او هدف هم دا دی چې په کلو کې د پیسې چینل شي هغه وړ تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري په ولسوالۍ کې دوکانونه لري هغه ته یو ګټه د هغه د تجارتي پیسو د سایکل د لپاره ورته ورسیږي نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی هغه روزانه نرخونه باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوي هغه د بانکي حساب نه پیسې راخلي دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چهار ځکه مشکل پیدا شي مونږ آماده ستو چې جواب وي
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ساسې ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداری کوي
نمله وخت نه جوړ شوی دی بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د سعود د موادو د سروې د لپاره لاړو دا نمله موږ سره هر کلی شورا شریک کړی دی نمله موږ سره شته دی یوازې نمله نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خښت ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات یو څه نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چا ته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چا ته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي چې معمولا اوه نفر تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه ده چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یو دي
هغه د موبایل شمېره 0555 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي
خلک زیاتره چې گیم وای د بیروزګاری د لاسه گیم
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کې دی شي
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي
اړی کی ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله لسی ویډیو لوبو بدل سی
دا تان څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو ورس تربلی د ټکنالوژي لمن غړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکي ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبي دي چې که په فزیکي ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبي هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوال یې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغسې گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغسې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلېږي، وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چیرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه، وروره کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وي، وروره یو صرف درس وایي، نور تمام ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه گیم پورې راوړی، د گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځوانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یاترا د لیندې میاشتې په ویشتمه یوه اعلامیه خپره کړه چې په افغانستان کې د پبجي په نوم د انلاین ویډیویي گیم د بندېدو پریکړه کړې وه، خو دا ویډیویي لوبه لا تر اوسه هم نه ده بنده شوې. د اترا ادارې ویان سعید شینواری وایي د دې لوبې د تخنیکي بندولو پړاوونو کار کوي.
دغه رپورټ د جلساتو بورډ ته راځي، بورډ پریکړه وکړه، البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي، اما داسې نه دي ویل شوي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي. اما دغه گیم بندېدل تخنیکي پړاو لري، اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی للارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی، نو د دې گیم د آی پی للارې بندول دا ډېر سخت دی. نو دا ویب سایټ نه دی چې هلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز و شي. دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې، نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکي. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په کیفیت جوړ شوی دي او مهم موضوعات دي. خو ډیری لوبې جنګي لوبې دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبې هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نشي رسېدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډېر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي، نو د ویډیو لوبو لارې دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري، د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوبو ته، تر څنګ په دغه لوبو باندې پنګونه ده. د دغه لوبو ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. دې سره چې د یو چا مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوبي خوښوي، دغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري؟ خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لغ لري اوسېږي، او که له یو اړیکو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا ډول راپکې، یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کېدای. مثبت تاثیرات دي که پرسه یو څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوبې له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبې کې د طبي نورو ټکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې، هغه منفي تاثیرات ویشلی شو. لومړی د فزیکي منفي تاثیرات ویل کې یو څوک سی لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبې کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساتلو لپاره د ناستې له دولسو دو سترګونه کار اخلي، نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کېږي، نو هغه دغه درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات به دا وي چې خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لري، ټولنې، دوستانو، کورنۍ غړو سره لږ ایسته کېږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دې په کرکټر په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ و جګړه وینې تویول دا ډېر عادي وینو، هغه دی په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کېږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډیر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې چې کوي نو هغې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نورې لوبې دي کوي نو دا فکر دي چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه د سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته هغه لوبې دي وکړي، یا هغه دی وکړي فزیکی لوبې دي وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کې دا ګیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا ستونزمنه ځندې ترې خلاص کړي. نو تر ډېره پورې هغه انګېزه دروني ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي بدل پیدا کړو. تر ډېره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناستې ولاړې مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې رتان څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.